دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په وروستي خبري ساعت کې زه په امیر ساحل او فرخوندا اسد درته خراغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایاندا فرخوندا اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی تمه ده. د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26مه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړی شي. د پاکستان د حکومت او پی ای ای د پایلټانو ترمنځ روانې شخړې له وجې ګڼ پروازونه د ځنډ ښکار دي او امریکا او نیټو د ترکی په فضايي حدودو کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. تما سرګندېږي چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26مه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 2 ماده دې ختم کړی شي او فاټا ته دې د ملک د نورو برخو غونتې برابر حیثیت ورکړی شي. د باجوړ نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په نمائندګۍ د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین د نهې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي، د فاټا د موجوده حالت بدلولو لپاره ضروري ده چې دغه تجویز کړی شوی بل په متفقه توګه د قومي اسمبلی نه منظور شي.
دا یو تاریخي بل دی چې په اسمبلی کې د قبایلو مشرانو پیش کړی دی او دې ته د قبایلي عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي.
د فاټانا د پارلمان منتخب غړو دا تجویز کړی شوی بل د ستمبر په 9 د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی و چې پکې ویل شوی دی فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. په دې وروستیو کې په دغه تجویز د فاټا د یو شمیر مشرانو او ځینې سیاسي ګوندونو تنقید هم کړی دی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی او خلک ستوندو سره مخ کړی دي. د پاکستان د پایلټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي ان دي. د پی آی ای پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو د پروازونو د مشر د لری کولو غوښتنه کوي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا د پیښې په لړ کې په حکومتي اقداماتو تنقید وکړ. سینټرانو په سعودي حکومت هم نیوکه وکړه او ویل چې سعودي حکومت هر کال د حاجیانو نه په لکونو روپۍ اخلي خو انتظامات یې بیا ناکسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال لډیو ته وویل چې باید د پاکستان حکومت د حاجیانو لپاره ښه انتظامات یقیني کړي.
پاکستان چې کوم حکومت مرکزی حکومت وزارت حج چې دی، افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي.
بلخوا د ډیرو حاجیانو سامانونه لا هم ان دي رسیدلي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي ترهګرۍ د دوی صوبا ته ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا سرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته کړې دي او زیاتوي په دغه وخت افغان خبریالانو اول ځینې پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. دوی دا هم ویل چې افغان ټلویزیون چینلو ته په پاکستان کې د خپرونو د ښودلو اجازه هم په اسانه نه ورکول کیږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په 2 دوره کوټې ته تللی دی. په اسلام آباد کې د صدر ممنون حسین د دفتر نه جاری شوې یوه خبر پاڼه وایي چې نوموړی به د بلوچستان د گورنر محمد خان اڅکزی وزیر اعلی عبدالملک بلوچ سره ویني او د امنیتي حالاتو ترڅنګ په صوبه کې روان د ترقیاتي عمل جاج به هم اخلي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د 4 ځانمرګو برید کوونکو په وجل کې دوسره پای ته ورسېده. د کابل د امنی ویان عبدالله کریمی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه نښته کې 9 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. دغه پیښه تېر شپه شاوخوا په 8 بجو د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې نږدې د دارالامان په سړک روسی سفارت ته څیرمه شوې وه. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایی ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبرن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته لاره جوړه کړي. مایکل میلبرن دا هم وویل د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت اوس لپاره د پانسۍ سزا عملي نه کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنې د امریکې، نیټو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي وو د اکتوبر د درېمې د پیښې دې پوره پلټنې وشي، خو د هغه ویان سټیپن دیویاریک پرون وویل چې لومړی باید نورې پلټنې هم سرته ورسیږي. امریکا او نیټو د ترکی په فضایي حدود کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. انکرا وایي د اکتوبر په درېمه نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضایي حدودو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستوي. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یو جنگي الوتکه د دوی په حدودو کې داخله شوې وه. د روس ته دفاع وزارت بیا وایي د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حدودو ته داخله شوې وه. او بل خبر دا چې نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساینس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی. په دغو کې یو د کینیډا آرثر مکډونل او بل د جاپان تاکاکی کایی تا دی. دغو دواړو په خپلو تجربو کې دا ثابته کړه چې د اټم وړې ذرې چې نیوټرینوس نومیږي اصلا مادي دي، یعنی کمیت او وزن لري. او اوس هم د کرنسۍ وبای او د موسم حال د سراج زهیر نورو.
نن د نهه په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپۍ پنځوش پیسې اغستل کیږي او په یو سل سلو روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اووه پنځوس روپۍ نوي پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ شپېته پیسې، یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ پنځوش پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ پنځه اویا پیسې، د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ پنځوش پیسې او په اتویش روپۍ څلوېښت پیسې، د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ څلوېښت پیسې او په ویش روپۍ پنځه پنځوس پیسې، یو افغانۍ په یو روپۍ دریش پیته پیسې او په یو روپۍ شپږ شپېته پیسې، او دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم شل، بنو کې دوه دېرش او یوویش، او کوټه کې به زیات نه زیات اتویش او کم نه کم یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال راډیو د اوزموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان د پارلمان ځنی غړي د یو بل بیبل په وسیله په قبایلی سیمه په پښتونخوا کې ورګډول غواړي، خو ځنی قبایلی مشران او استاذي بل دریځ لري.
په دې باندې تحفظات دي قبایلو.
د پاکستان سینټ د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر سعودي عرب او پاکستانی حکومت انتقاد کړی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د روسیې له سفارت سره نږدې برید کوونکي یې وژلي دي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي، موږ د دې خبرو په لار کې د خنډونو موضوع څېړلې.
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخې پالیسي په سولو کې کوي.
په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي په کورمه کې د پوهنتون جوړولو لپاره له حکومت پیسې غواړي.
دا تقریبا دو سو ایکڑ مکه ده او پرائم منسٹر سره خبره په کوو دي باندې.
لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی پر بل ښایي د روانې میاشتې پر شپږویشتمه بحث پیل شي. د استازو په خپلې قانوني مسودې کې غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي، خو ځینې قبایلي مشران او په پارلمان کې د هغو سیمو پخواني استازي د دې بل مخالفت کوي. پر دې موضوع له اسلام آباد سراج زهیر معلومات راکوي.
پتی بل کی غختن شوی دا چی داین آرٹیکل 227 دی ختم کړی شي او قبایلی سیمې دی د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی او د دې بل چې مکون کې شهاب الدین مشال ریډیو ته وی چې د فاټه د مسلو د حل لپاره به لومړی په اف سی آر کې بدلون کول وی او دا به حل ممکن شي چې دا بل په متفقه توګه منظور کړل شي.
صبح او یا صبح کے مرجر نو دا ڈیبیٹیبل خبر ہے پدی او سمنگ ڈیبیٹ تم تیاری کزان ل صبح ممکن یہ فرض کا او جوڑے دے شی نو مگ دبا کی تکلیف سے دے کچھ کم کار نشی کے دے پا غب حسین قتل ندی پا کار دایو تاریخی بل لے جب اسمبلی کی دا قبائلو مشرانو پیش کرے دے او دے سا دا قبائلی عوامو دیر لوی امیدو نا وابستا دی او دے سا بے خاص کر دا میڈل کلاس او دا غریبی تب کے دیر لوی امیدو نا وابستا دی تو کب دا دے کی مگ دا بل متنازیہ کو نو دے بس صرف شکست خوری
بل پلو زین قبائلی مشران دے بل مخالفت کوی او وای چی دوی جی پا اعتماد کی ندی اغستی او باید چی پا خیبر پختونخوا کی دا شامل دو پزے فاٹا ل جدا حیثیت ورکل شی. پدی اڑ مشال ریڈیو سر خبرو کی پخوانی دے قومی اسمبلی غڑی حمید اللہ جان اپریدی اوے
تمام قبائل راج مشویدی پ مختلف ذہنوں کی ندی جلسی شروع دی دا یو قبائلیت بچاؤ مہم شروع شوے دے نو لہذا دے دا وجوہات او دے دا کم پروز او کون دے کو گو رہی پدی باندے تحفظات دی قبائل ہوتا جما ذاتی دا خیال دے کہ پدی وقت کے متاثرین زمونگ بار پرات دی گورونا آباد شوی ندی او تاسو وته د نظام د بدلو خبره کوي قبایل اول آبادول غواړي
کله چې مشال ریډیو د فاټه د لسو سیاسي ګوندونو د اتحادیه ال فاټه سیاسي اتحاد د جنرال سکتر نثار مومن نه د دې بل په اړه پوښتل نو هغه وی چې د دې بل به حمایت کوي چې په قومي اسمبلی کې پاشي. نوموړي وی
دغه بل چې کوم فاټه ممبرانو سبمټ کړی دی موږ د دغه سپورټ کوو. موږ شکر چې تاسو د هغه مشرانو خبره وکړه چې کوم په مخالفت کې را روان دي نو زما یې کنده هغه مرتیفتہ هغه صرف یو دو نفر دی چې هغه د دغه قبایلی سیمې د خلکو نمائندګی نه کوي. بل دا چې خوش قسمتی دا ده چې مونږ ته به ټول عمر دا خبره کېدله چې د فاټا ممبران دي دا بل سبمټ کړي. نو نن د خوش قسمتی نه دغه بل چې دی دا د فاټا ممبرانو سبمټ کړی دی نو دا د وخت تقاضا جوړیږي او دا د ټولو سیاسي ګوندونو د پاکستان ذمہواری جوړیږي. دوی له پکاري اخلاقي فرض جوړیږي چې ټول سیاسي ګوندونه دغه بل ته سپورټ ورکړي او دغه بل د پاس کېدو لپاره چې خپل ووټ واچي.
چې د روستیو کې د قبایلی سیمو نورلس منتخب غړو د فاټا داینې حیثیت بدلولو په شمول په ونډو کاتي ایجنډا لاسلیکونه کړي وو او بیا وروسته یې دا ایجنډا د بل په ځاندره کې د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړه. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د استازو د قبایلی سیمو په اړه باندې د غوښتنو رپورټو د پاکستان سینټ هلته د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د سعودي عرب پر بې پرواهۍ انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب غیر ضروري دفاع کوي. هلته د اغېزمنو شویو حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت پر ګامونو نیوکې کوي او وایي اسلام آباد ورسره هسې مرسته ونه کړه چې څنګه پکار وه. راوی اکرم خان تفصیل راکوي.
د سعودي عرب لخوا د مینا په حادثه کې ورکړی شوی د مړه شوو حاجیانو شمیر په اړه د ګل پورس د پاکستان په سینټ کې تنقید شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ د لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت خپلو حاجیانو لپاره د ضرورت په وخت هغسې اقدامات ونه کړ چې څنګه په کار وو. سینټر عثمان کاکړ د سعودي عرب په چارواکو تنقید وکړو چې د حاجیانو په ذریعه هر کال د اربونو ډالرو آمدن حاصلوي خو حاجیانو لپاره انتظامات ناقصوي. دی وایي
پاکستان چې کوم حکومت دی مرکزي حکومت وزارت افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي. پاکستان میډیا هم د غلط کارونو د سعودي دفاع کوي. لکه دای واقعیت دی شل لکه مسلمانان تر دې فرزه حج د پاره او تاسو دون غیر سجدګي کوي د سعودي حکومت د بی انتظامی او د هغوی د حاجیانو د ښه خدمت دفاع کوي. نو دا رویه چې زموږ حکومت غه نو سعودي حکومت چې دی هغه بالکل په دې کار کې ناکامه دی.
سینیټر عثمان کاکړ دا هم اویل پکار ده چې د سعودي عرب حکومت د اسلامي ملکونو یو مشترکه کمیټي د حج انتظاماتو لپاره جوړ کړي او دا غیر فیصلو نه پرستی د حج انتظامات کوي. د راپورونو تر مخه د سینټ د اجلاس په وخت د پاکستان پیپلز کون سینیټر فرت الله بابر غوښتنه وکړه چې پاکستان حکومت دې د پیښې په تحقیقاتو نظر وساتي او سعودي حکومت ته درخواست وکړی شي چې پاکستان ته وویل شي چې څومره حاجیان د مینا په حادثه کې مړه شوي دي. په سینټ کې د سوال او جواب په وخت د مذهبي امورو وزیر مملکت پیر امیر الحسن سینټ ته وویل چې د پاکستان حکومت د لادرکه حاجیانو لټولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. د ده په وینا چې حادثه مخې ته راتلو نه پس د پاکستان چارواکو د پاکستاني حاجیانو کومک شروع کړی و، خو د سعودي عرب د چارواکو لخوا د دوی امدادي هلې ځلې ودرول شوي وې. که یو خوا د مینا حادثې په اړه د پاکستان د سینټ غړي تنقید کوي، نو بل خوا د لادرکه شوو حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت د اقداماتو نه مطمئنه نه دي او وایي چې حکومت د دوی د خپلوانو په لټولو کې په سمه توګه کومک ونه کړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د برادر اوسیدونکي سلیم خان وویل چې مور یې لادرکه شوې وه او بیا هلته پاکستاني چارواکو خاورو ته سپارلې وه، خو دوی له یې اطلاع په سعودي عرب کې د ښخېدو نه پس ورکړه. دی وایي د پاکستان سرکاري ریډیو په سعودي عرب کې د پاکستان د سفیر د خولې وایي چې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر 80 ته ورسېدو چې پکې 22 د مکه په ادیره کې ښخ کړی شوي دي او 45 اوس هم لا درک دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي افغانستان او پاکستان دواړه له ناامنۍ ډېر اغېزمن شوي دي. د تېر ماښام د اسمبلی په تالار کې د افغانستان خبریالانو یو پلاوي ته د وینا پر مهال وویل دا نشي زغملی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې دې خراب وي. په غونډه کې ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د سولې او ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. تفصیل غلام غوس راکوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او پکار ده د دواړو خواو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي. د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنې خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پر رنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځنې رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولی او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنې افغان جرنالستانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم پښتنه رفزیر د شمشاد ریډیو ټلویزیون د خوځو د خبرونې پروډوسر او وایانده. که د اقتصاد لپاره وي، که د امنیت لپاره وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره. نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ماغه ست چې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدا چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو وروسته راغی نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زبد الحمد سراج هم بیکول اکسس افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. تاسو پوهیږئ چې میډیا ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او دا ذهنیت جوړوي. ژورنالستان کولای شي چې د مثبت تغییراتو په راوستلو کې او هم چنان د روابطو په ښه کولو کې ډیر رغند رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترګرۍ د اثراتو د لمن زوړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د کابل امنیه قومندانی وایي په دارالامان سیمه کې د روسیې له سفارت سره نږدې ډلهییز برید د ټولو وسلوالو په وژنه پای ته رسېدلی. د قومندانۍ ویاند عبدالله کریمي نن مشال راډیو ته ویل د نښتې پر مهال اووه افغان سرتېري هم ژوبل شوي دي. تېره شپه یو وسلوال په کابل کې د روسیې له سفارت سره لومړی موټر بمي چاودنه وکړه او بیا درو وسلوالو له افغان سرتېرو سره جګړه پیل کړه. پر دې موضوع رحمت الله افغان معلومات راکوي.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سه شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډلهیزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسیږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تېر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلي دي.
تر سهاره زمونږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومانو ورسره ژړل. بیخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودید په سترګو مې ولیدو. زمونږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بیګانه شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زمونږ د کور ګاونډیانو زمونږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزاوه. وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویان عبدالله کریمي نن وویل چې په دې حمله کې او افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي.
څلور حمله کوونکي وژل شوي وو. افغان امنیتي سرتېري هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکي تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه وو موجود.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د هغه هیواد دولتي هوایی شرکت پی آی ای د پیلوټانو کاربندیز روان دی. پیلوټان وایي حکومت دې د دوی غوښتنې ومني چې چارواکو رد کړي دي. په دې کې د پیلوټانو د تنخواګانو او د پروازونو مشر له دندې لرې کولو غوښتنې مهمې دي. هلته د پیلوټانو کاربندیز له کبله له شپېتو څخه زیات پروازونه منسوخ کړل شوي دي چې له کبله یې مسافران له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د سرکاري فضائي کپنې پی آی ای د پایلټانو هړتال په پنځم ورځ دوام لري چې له کبله یې تر دې دمه شاوخوا څلور شپې تجازونه نه دي الوتي. بل اړخ ته د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پالپا ترمنځ مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوي دي. د پایلټانو د هړتال په دریم ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پالپا مشران سرخار اسلام آباد ته راوغوښتل. ولې د مذاکراتو د غړومبې دور بې له څه نتیجې پای ته ورسېد. همدغه رنګ تېره ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو. ولې د خبرو اترو دغه لړۍ هم ناکامه شوې. د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیرالی د پایلټانو سره د خبرو تر وروستو میډیا ته وویل چې موږ د پالپا درې واړه غوښتنې رد کړې دي ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعدې او قانون خلاف دي.
د پالپا درې غوښتنې دي. لومبی ډایرکټر فلایټ آپریشن د خپلې څوکۍ څخه لرې کول. دویمه پایلټانو ته ورکړی شوي نوټیس په فوري توګه واپس اخستل. او د دوی درېمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې به د دوی په خوښه وي. ولې موږ دا درې واړه غوښتنې رد کوو؟
بل اړخته د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې داسې ښکاري چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشته او یا د پی آی ای نچکاری کول غواړي.
ما ته داسې ښکاري چې دوی یا خو پی آی ای په ضروري سرویس کې شاملول غواړي او یا یې نچکاری کوي. باید انتظامیه داسې وي چاته چې د هوا بازۍ تجربه خو وي.
د پایلټانو د تنظیم پالپا د احتجاج له کبله که یو اړخته مسافر له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. نو بل اړخته د ذاتي مد جازونو په خپلو کرایانو کې دوه چنده زیاتوالی کړی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو.
د سوات یو شمیر ځوانانو د تحصیل کونسلو د سیکرټری څوکیو لپاره د امتحان بیا اخیستو پر پریکړې سخت احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په امتحانونو کې د ټاګۍ تر تورونو وروسته د بیا ازموینو کولو امر کړی. د سوات ځوانان وایي لا خو دوی ټاکل شوي نه دي، نو د ټاګۍ تور ناسم دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره را جمع شوي دغه زلمی وای چې حکومت څو میاشتې وړاندې د صوبې 13,000 چې پکې د سوات په سلګونو زلمی هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغستی وو. ولې اوس چې د انټرویو وخت راغی نو د صوبې وزیر اعلی دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاری کړی دی چې دغه امر دوی ته قبول نه دی.
زمانم ولی رحمان دی، زه د دې منګور یم. مونږ په ګرمۍ کې په روزه کې چې کم دی، مونږ ورځ او شپې رونګړ دی، مونږ په خبر ته ټس لتلی یو په دوباره ټس. د مقصد څه دی، مطلب څه دی؟ مونږ د دې مونږ لک تپوس کو چې آیا مونږ خو ځل ورکړ په دوباره ته ولې لزم نه.
زه له ګوالیری سره تعلق ساتم، ګوالیری کلی سره، او زمانم په رحمان دی. په انټیس په بیس باندې دغه نه کیږي، او نن مونږ ته تاریخ راکړل په انټرویو لپاره. مونږ چې لاړ مونږ لا چالک اگنور کړو، چاره د دې سیمونه چې نن د انټرویو تاریخ مونږ ورکړل انټرویو دا مونږه کنوینس نه کړو، نو موږ خپل هغه د پاره راوت.
یو بل تن برکت علي وای چې د سواد 200 لس تحصیل سیکرټریانو څوکۍ دي، او دې لپاره خو لاسواد کې د امتحان نه وروسته انټرویوګانې هم نه دي شوي، نو د ټګۍ تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ضلعو کې چې انټرویوانې شوري نو هلته که ګپلې شوي، نو په سواد کې خو لا انټرویو نه ده شوي، نو ګپله د کم طرفه وشوه. نو زمونږ ان ټي اس ولې کینسلېږي؟ نو زمونږ مونږ غواړو چې زمونږ ان ټي اس کینسل نه شي، په میرټ باندې د کسان والی او په ویلج کې د ډسټریبیوټ کې.
د سواد دغه ظلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی اے فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
خبرو مکمل چې دا د کمیشن ریلیز ورکړ شو، ان شاء الله تفصیل دي دي چې موږ کم انټرست یې د مېرټ باندې کې او چې اخی هغه واو اخته بالکل لکه ان شاء الله چې اخو نه ولګي.
د احتجاج لپاره راجم شي په لسونو دغه ظلمي وای چې یو ځل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرج کړی دي. کچري د دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې، نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کټ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کوټه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، سوداګرانو او قصابانو د ښار پر باچا خان څلور لار د غوښې په خواني مارکیټ تړلو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې له مالی باغ سره د غوښې دوکانونو نوی مارکیټ نه مني او په خواني مارکیټ غواړي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشنبه په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو، تجارانو او قصابانو لخوا یو احتجاجي ولسی غونډه سوي چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوې وکړي. د ویناوالو هر یو په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړې، او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کم چې دلته ډیسټریکټ حکومت دی، بلدیاتي حکومت، دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای موږ نړوو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو. نو په دې حواله سره دوی د خلکو سره یو ناجایزه وکړه، او دوی دوکانونه ور بند کړه. نو دا خبران چې دا په سوغو خلک دي، د دوی خاندانونه دي، کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیتي علما اسلام فی، جمعیتي علما اسلام نظریاتي، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوې وکړې. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه، او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملتپال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګری وي، او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه شي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخوانی مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوکې داخلي ورکړو،
خلک چې دي بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوردونکو وسم په پېښور کې 5:30 او په کابل کې د ماخام 15 بجې شوې. فرخنده اسد سټوډیو ته راغلي د خبرونو لنډي زوروي.
تمدا چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 28 د قومي اسمبلی په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 275 ماده دې ختمه کړي شي او فاټا ته د ملک ته نورو سیمو برابر حیثیت ورکړي شي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا په پیخه د پاکستان او سعودي عرب په حکومت سختي نیوکې وکړي. په دغه پیخه کې سناسه اوو اتیا د پاکستان حاجیان وشي او د 500 زیات لا هم لادره کړي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی اے او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده. د پی آی اے پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر په پېښور کې د افغان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي، پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ساتل غواړي. افغان خبریالانو په دغه وخت وویل د پاکستان رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن کوټې ته تللی، هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومت تی چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د سلورو ځانمرګو برید کوونکو په وجه کې دوسر پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په 3 په یو روختون د هوایي برید پلاتنې د امریکې، ناتو او افغان حکومت لخوا روان دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسې سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبندن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. امریکا او ناتو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده او نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساينس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی. په دغو کې یو د کینیډا او بل د جاپان دی.
خبرونه ملو مشال رادیو واوریدل. ویان دوا فرخنده اسد ورزوی اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو زنو اداریو ته کتنه کړې.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړې شوې. ورځپاڼې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي. ورځپاڼه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي، خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځان ښکار وي. ادارې اخیره کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاري وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي صف کې ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي، باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخیره کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسبه شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضې ضرورت لري. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د یو مدیر اسي مالی او انتظامی مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسي روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نوره اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې 15 نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلۍ متاثر شوې دي. د سنج قومي ادارې ته د 15 کروڑ روپو نه زیات نقصان شوې دي. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوې وو چې د ریلوی غونډې د دې حالات به هم خشي، خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شوه. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده، دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی، نو پکار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیا ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي، چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي بلکې د پی آی په مالي نقصاناتو هم قابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز کې پر روغتون د بهرنیو ځواکونو حمله یو لامل دا هم دی چې وسلوال پر روغتونونو د خلکو په کورونو او په نورو ولسو ځایونو کې پناه اخلي. هلته پاکستاني د نیوز ورځپاڼې لیکي په هغه هیواد کې نجونه اوس هم سکولونو ته د تګ پر ځای له ټولنیزو مسئلو سره مخامخ دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې فرخونده اسد اوروي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیاته ذمواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسي خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوي اخلي او خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملی سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرګ ژوبله واوښته، چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې میشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه یې د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ ژورنال لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې یې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدو ځایونو کې پناوې جوړې کړې، چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندي وساتي او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسي خلکو او د روغتون د عملی ژوند هم په خطر کې واچوه. ورځپاڼه لیکي دا د ملګرو ملتونو لپاره یو اسانه کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسي خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې پګې پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول کام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغو کې یوه ملالا یوسفزی ده. ملالې بیا امریکې ته د خپلې ډاکومنټري د پرانستې دستورې ته د سند صوبې آنسو کوهلی هم راوبلله. آنسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جینکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جینکۍ او ښځې لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد ښکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپله 12 کلنه لور په دې وژله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یوه بله پیښه کې پلار خپله ماشومه لور د شک په بنیاد وژله. که یو خوا د ملالی سره سره آنسو کوهلی او نور انجونه نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د ښودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جینکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د شام په جګړه کې د روسیې پوځي مداخلې د امریکا متحدان له یو نوي حالت سره مخامخ کړي دي. د لیکنې په خبره داسې ښکاري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پرتله روسیې ډېر توند بریدونه پیل کړي دي او ژر به خپل اهداف ترلاسه کړي. منور شاه د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال یوجین رابینسن لیکي، په عامه توګه داسې ګڼل کیږي چې د امریکا صدر باراک اوباما د شام په اړه کوم خاص پلان نه لري، خو د دې برعکس نوموړی په دې حق له پلان لري. البته د دغه پلان تر مخه د شام د خونړۍ خانه جنگي زر ختمېدل ممکن نه ښکاري. د لیکوال په وینا هلته روس په شام کې خپل تګلاره واضحه کړې او توند هوایي بریدونه یې شروع کړي چې فوري نتایج یې هم مخې ته راتللی شي، خو دغه به د دې مسلې مستقل حل نه وي. بلخوا امریکا په شام کې د روس د پوځي مداخلت په اثراتو هم غور کوي. رابینسن لیکي صدر اوباما د اول نه د شام په مسله کې نیغ په نیغه د مداخلت نه ډډه کوي، ځکه چې په دغه ګڼ اړخیزه شخړه کې د ښو او بدو اړخونو فرق کول یو مشکل دی او بل وخت په وخت اړخونه بدلیږي هم. داراز نوموړي د بشار الاسد د رژیم خلاف په جنگ اخته باغیانو ته د وسلو په ورکړه کې هم د ډیر احتیاط نه کار واخیسته چې دغه وسلې د سخت دریځو ډلو لاسونو ته ونه رسیږي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت په حواله وایي چې تیره میاشت په شام کې باغیانو د امریکا وسلې او ګاډي سخت دریځو ډلو ته ورکړي دي. داراز امریکا په شام کې یوې خواته د بشار الاسد د واکمنۍ مخالفت کوي او بلې خواته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف کاروایی کوي، خو بیا داعش هم د نورو باغیانو نه علاوه د بشار الاسد خلاف جنګیږي او داراز باغیان فلحال د داعش خلاف جنګ ته ترجیح نه ورکوي چې امریکا یې د مشکل سره مخ کړې ده. روبنسن په اخر کې لیکي روسوایي په شام کې په هوایی بریدونو کې داعش ډله په نښه کوي، خو امریکا وایي چې روس د بشار الاسد پلوي دی او په هوایی بریدونو کې باغیان په نښه کوي چې سخت دریزه او د داعش ملګری نه دي. دې ته په کتو سره لیکوال وایي په شام کې د روس اهداف واضح او آسان دي، خو د امریکا اهداف پیچلي او ترلاسه کول یې ډېر مشکل ښکاري.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. همدارس کولای شئ چې زموږ ټول خبرونه شننې تبصری ویډیوګانې مراکی او لدی سره سره واړه خبرونه لند خبرونه ټول پر فیسبوک هم پیدا کړی، پر ټویټر هم پیدا کړی. نو هلته ورتللی شئ د MASHALRADIO چې ولیکئ په ټویټر او په فیسبوک. نو زموږ پاڼه خوښولی شئ او همداسې په فیسبوک په ټویټر باندې موږ تعقیبولی شئ. اوس ورځو یو بلې موضوع ته. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کندوز پر روغتون د الوتکو بمبارۍ په افغانستان کې فعاله نه حکومتي ادارې هڅولې دي چې له سیمې خپل کارکوونکي وباسي. د یکشنبې پر ورځ د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون په بمبارۍ کې 22 کسان وژل شوي او 13 ژوبل شوي ول. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایم ایس ایف د کندوز دغه هسپتال د 300,000 آبادی لپاره یوازینی فعاله روغتون و. ورځپاڼه زیاتوي امریکایي برید یوه نړیواله رسوای رامنځته کړه. د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمال او لویدیځ ته خورېږي، نو داسې ښکاري چې په دغو سیمو کې میشت خلک شاید د صحت له اسانتیاو محروم سي. د رپورټ په خبره که فرض که برید په غلطي سره هم سوی وي، خو اوس د ایم ایس ایف له لوري د هسپتال تړل به شاید نور غیر دولتي ادارې وه سبي چې خپل کارکونکو راو باسي. د فاینانشل ټایمز په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغانان د طالبانو له بریدونو سره مخامخ دي او سره بې وزلي هم ډېر ځپلې دي. د ریپورت په وینا ډاکټران سیمه پرېږدي. طالبان د خپلو جګړمارو لپاره هیڅ روغتیایي کومک نه لري او بل خوا ډېری افغانان د علاج لپاره زیاتره وخت په بهرنیو مرستندوی ادارو تکیه کوي. ایم ایس ایف وایي چې هر چا ته ښه معلومه وه چې هسپتال په کوم ځای کې دی. تر برید وروسته امریکایي ځواکونو یو بیان جاري کړی و چې پکې ویل شوي وو چې طالبان یې په یوه هوایي برید کې په نښه کړي، خو کېدای سي په حمله کې اولسي وګړو ته هم زیان رسېدلی وي. خو د فاینانشل ټایمز په وینا 12 ساعته وروسته واشنګټن وویل چې دوی د برید پلټنه کوي.
د عبدالله کاکړ نومو د مقالې مهمه برخه اوریدې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. وسلوالو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. پوښتنه دا ده چې وسلوالو په کندوز کې د خپلې جګړې لپاره وسلې او مرستې له کوم ځایه ترلاسه کړې دي؟ دا پوښتنه ملالۍ بشیر په کابل کې له څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې.
کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدی چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او کوي یې، نو د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کول یا هم پر مجبوریت پر اساس باندې. طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وې پر هغه جنګېدله، او یا هغه دنی په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅې کړي دي، نو نن طالبانو هغه ځین را نیولې او بېرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي، د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغللې. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا هم داسې اخري قبایلي سیمه دا یو کونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې یې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وې د وسله والو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه وو چې په دغه اوله ورځ وه چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولي. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې دانونه یې وسله وال کړي وه، وسلې یې را داخل کړي وې ښار ته. اول ته دوی د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وه، بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وه، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وه، هغوی په دې سره راضي وو چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تورستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغوی هم طالبانو سره کومک کوي.
ولې بهرني کشفي ارګانونو ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کشف کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم شوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړی.
د کندوز پر جګړې مو له ملالۍ بشیر سره د څېړونکي حکمت الله اعظمي خبرې اورېدې. د ننګرهار او سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان پر سوداګرانو او شتمنو خلکو غږ کړی چې د کندوز او ننګرهار د ناامنیو له کبله دی بې کوره کړل شوي او کورنیو سره مرستې وکړي. له کندوز رس سره د ننګرهار اچین کوټ او هسکې مینو ولسوالۍ ناامنیو ځپلې دي چې له کبله یې شاوخوا 13,000 کورنۍ بې کوره کړل شوي دي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب از محمد د دوشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
اتاق تجارت غلی چې دي او شتمن خلک چې زموږ په ولایت کې اوسېږي موږ په ټولو باندې غږ کړو چې هغه خلک چې په دې جنګونو کې متضرر شوي دي، مثال د کندوز خلک دي، زموږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي، د اچین ولسوالۍ ده، د کوټ ولسوالۍ ده، د بالا ولسوالۍ ده، چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي. د هغو سره موږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
خپل په صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز ته بره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي په دې هم زه په صنعتکارانو غږ کومه چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسنافو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر 13,000 کورنیو پورې خلک د جنګونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
رپورټونه وایي داسې هڅې روانې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. پاکستان چې په دې عمل کې مهم رول لوبوي وایي کله چې کابل سلا شو نو خبرې اترې به بیا پیل شي، خو افغان حکومت په دې لړ کې اندېښنې او غوښتنې لري. دا چې د سولې په خبرو کې مهم خنډونه څه دي په اړه یې عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو سره سم وځنډول سو، خو له هغه وروسته د پردې شاته هلې ځلې روانې دي چې خبرې بیا پیل سي. ځینې کارپوهان د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات د خبرو اترو په بهیر کې یو مهم خنډ بولي. نظر احمد مطمئن یو څېړونکی دی او پردې چارو پرله پسې لیکنې کوي.
غټ خنډ خو د طالبانو د رهبرۍ تغییر و او تغیر هم دا اوسنۍ سړی چې ټاکل شوی دا هم پخوانی نظامي مشر پاتې شوی ده او د طالبانو نظامي کسانو ته چې هغوی ته بیا هم قناعت ورکړل شي چې د سولې پروسه مهمه ده او بالاخره پر جنګ باندې ډېر فشار ونه کړل شي دا د طالبانو د مشر لپاره وخت ضرورت لرو. او له دې سره سره هغه اختلافونه چې راپورونه ورکولو سر سره باندې همدا نیوکه لرله چې دوی بالاخره غواړي له افغان حکومت او نورو سره خبرې وکړي، نو دغه هغه عمده عوامل ول.
پاکستان چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي وو اوس هڅه کوي چې افغان حکومت رضا کړي چې خبرې اترې وکړي. خو د سولې عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وای باید افغان حکومت ته د خبرو اترو په اړه ټینګ ضمانتونه ورکړل شي.
دا هغه حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي، د طالبانو لخوا نه هم یو چراغ سبز وښودل شي، نو په هغه صورت کې وایده کېږي او په آینده کې به د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوه چې نه پیل شي او نه څه نتیجه ورکړي.
د پاکستان ځینې کارپوهان بیا وایي په افغان حکومت کې ځینې کړۍ له طالبان سره د ممکنه روغې جوړې څخه په ویره کې دي، نو ځکه نه غواړي د عمل کامیاب شي. د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان:
پاکستان خو موجوده کوم قاعده ته دي خبر اتره کامیاب دول غواړي، دغه به مسله د طالبانو راخنه مو خو چې پاکستان په فشار واچي نړیبا خبر ته تیار شي، حالانکه طالبان په خپل مخې خبره کول نه غواړي، یقین وي نه چې بس مونږ جن دکړې دی مسله به لري نشته. په مسله سره د افغانستان راخنه، افغانستان کې زنه فرقې نه غواړي، دغه د استخبارات او پښتانه دي زیات چې ډېر مهم وزارتونه او دغه چې کوم به غوډي هغه نیولې دي، نو خو دا طالب خو وي زه د پښتون دغه امانو باندې ما کنه داخله خو به زه پریدي کنه، یعنی زه برخه خو به پریدي کنه.
که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د سولې په خبرو اترو کې د اسلام آباد مخلصتیا تر پوښتنې لاندې نه راولي، خو رپورټونه وایي کابل پر پاکستان د پخوا په شان باور نه کوي. په کابل کې میشت شخړې او سولې د مطالعاتي مرکز څېړونکي حکمت اعظمي هم دې طرف ته اشاره کوي:
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخې پالیسي په سولې کې کوي. هغه څنګه؟ هغه دا دی چې پاکستان به طالبان په دوه ډلو په کاسته ویشل دي، چې یو د اختر محمد منصور ډله ده چې مشر کړی دی امیر المؤمنین دی او دغه مخالفین دي، مګر په اصل کې دی د دواړو طرفداري کوي، دواړه تر اوسه هم حمایت کوي. نو د وخت په تیریدو سره شاید اختر محمد منصور افغانستان دولت ته پیشنهاد کړي چې دا د امیر المؤمنین د طالبانو عمومي مشر مشتاته حاضر کړی دی ستاسو سره سولو وکړي، مګر هغه بل مخالف ډله چې جنگ دوام غواړي هغه به هم په سپورټ وي.
که څنګه د افغانستان او پاکستان پر یو بل بې باوري د سولې په عمل کې یو مهم خنډ بلل کېږي، خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې د امریکا، چین او نورو هیوادونو رسمي شمول او ضمانت شایي د سولې عمل کې پریکړنده رول ولوبوي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي دوی په کورما کې د انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون لپاره ځمکه اخیستې، خو اوس له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ودانۍ جوړولو لپاره دوی ورته ژر تر ژره پیسې ورکړي. احمد الله معلومات راکوي.
د کورمی ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا منتخب غړي په دې خبره متفق شوي وو چې فاټا یونیورسيټي به په نیم قبایلي سیمه در آدم خیل، میډیکل کالج به با په باجوړ ایجنسی او انفارمیشن ټکنالوژي یا آی ټی یونیورسيټي به په کورمی ایجنسی کې جوړول شي، او دغه لړکی په پاړه چینار کې د یاد یونیورسيټي لپاره 200 اکړه ځمکه واخستې شو. نو موري زیاته کړه
تقریبا 6 کروڑ روپیا سالو باندې تقسیم کې حکم د لینډ اونر وو، او دا افر کورم پاړه چینار او د شلوزان په منځ روډ باندې موخصې دي، دا تقریبا 200 اکر ځمکه ده، او پرایم منیسټر سره خبره په غوډي باندې فند مقصد دي.
د یادونه ده چې په کال 2009 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قبایلی سیمو لپاره د فاټا یونیورسيټي سره سره د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي منځوري ورکړی و. خوشپک کال تیرې دو باوجود تر اوسه پورې په دې تعلیمي ادارو کار شروع نکړی شو. مشال ریډیو چکلا د قامی اسمبلی منتخب غړي جمال الدین نه تاسو کړو چې تر اوسه ولې دې تعلیمی ادارو په جوړولو کار شروع نکړې شو، نو په جواب کې نوموړی وایي
په دې کې خو د مونږ اواز خپل تحفظات دي، مجاور ته دا کار ولې لاره په کار راغلی چې د نور جنسې سره په دې باندې مشاورت شوی وایي پاتې شو. د یو شته خبره چې آیا حکومت په دې باندې کار وکړ که نه وکړ، موږ دا خبره سره کړې وه چې ولې دا کار نه شروع کېږي. په یو طرف وایي چې قبایل ډېر محب وطن دي، په بل طرف باندې چې قبایلو سره کوم څه کېږي که نه دا ډېر زیاتی دي که نه، تر اوسه به یې رشته دپاره هېڅ پیشرفت نه دی شوی.
په پېښور کې استاد او د تعلیمی چارو تجزیه کار شیر عالم شینواری نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د دې تعلیمی ادارو په جوړولو کې لوی خندان څه دي؟
پټ نظام بنیادی طور سره ټول نه لوی رکاوټ دي، ځکه چې پټ د پیس ایشو دا د لا ان آرډر مسله دا، آی ڈی پیز مسله نو دا مسلو سره هم ډیر خلک مخامخ دي. مطلب دا چې نظام یو ډنچه لرو نه بنیادی طور سره هغه ته په وخت باندې اپروچ وکړل شي او خبره حل شي. په کوم علاقو کې پیس وینه پکار دي چې ګورنمنت په دې کې دلچسپي والی، صدر سے په دلچسپي والی، دا سیاسي کوتونه چې تعلق یې نیم شته ورته په کې آئندہ فائدہ ده. په دې خبرو کې چې دا چې کوم پروجیکټس التراشی تعلیم نظام بحال شي، کئی طریقے سره یې بچی جوړ شي، کالجز جوړ شي، میڈیکل او انجینئرنگ دا ټول سجن راشي، یو انفراسٹرکچر باقاعده بحال شي. زه فکر کوم چې آئندہ به پاتې شکل بدلیږي.
شیر عالم شینواری زیات کړه چې د پاکستان په وجود کې د راتللو هم د آتش پیتونه زیات تلونه وشو، خو په دې موده کې په دې و قبایلی ایجنسو او شپږ اف آرس کې نه خود نړیوال کچ کومه یونیورسيټي جوړه کړې شو، نه میډیکل کالج او نه انجینئرنگ او آئی ٹی یونیورسيټي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې خیبر پښتو ادبي جرګې غړو له حکومت ګیله کړې چې نه ورته دفتر جوړ کړي او نه هم ورسره په ادبي فعالیتونو کې مرسته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې انتظامیه د ورته یو دفتر جوړ کړي. د امیر حمزه خان شینواری په کلتوري ودانۍ کې د کتابتون پرانستل شي او د هغه سیمې د شاعرانو او ادیبانو ناچاپ آثار د ورته چاپ کړل شي. د قبایلی سیمو چارو دفتر ویاند وایي که لیکوالان ورسره اړیکه وکړي نو هرومرو به ورسره مرسته وکړي. فراد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر پښتو ادبی جرګې غړي وایي چې دوی په خیبر ایجنسۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې ادبي هلې ځلې کوي، خو تر اوسه ورسره حکومت څه مرسته نه ده کړې او دوی یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. په دې هکله د خیبر پښتو ادبی جرګې جنرل سیکرټري پروفیسر تواب شاه مسرور مشال ریډیو ته وایي،
موږ سره داسې شاعران په دې خیبر ادبی جرګه کې موجود وي چې هغوی کتابونه د چاپ ته ډېر وخت نه منتظر دي، خو علی مشکلات او پواجا باندې دا ونکړی شو چې خپل کتابونه چاپ کړی شي.
او د یاد جرګي او بل او د دار نه زمينه پر دي د سیمې د شاعرانو د ستونزو په اړه وویل،
شاعران ډیر یو خپل خوې لري، یو ډیر ښه خیال لري د خپل وطن د حفاظت لپاره، د خپل وطن د پرمختګ لپاره چې موږ سره دا مرستې جاری وساتل شي.
او نیازمینه پر دې زیاته کړه چې د حمزه بابا په کلتوري ودانۍ کې جوړه شوې لایبرری دې پرانستل شي او دې ته دې عمله ورکړل شي. د خیبر جنسۍ د شاعرانو او ادیبانو د غستونزې او غوښتنې مو چې کله د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله ته وړاندې کړې نو دوی وویل،
او بالکل دا غی څه وختنه ده، نو په کار ده چې هغه د مقامی زمونږ کوم انتظامیه ده هغه ته خپل کوم مطالبات دي هغه ته هغه وړاندې کړي، او زمونږ د کاټا سیکریټ سره دې هم چې زمونږ سپورټس اینڈ کلچر کوم ډایریکټریټ دی هغه سره دې هم هغه رابطه وکړي. مونږ به پوره پوره کوشش کوو چې هغه سره کومک کېدی شي نو مونږ به ضرور کوو.
د خیبر پښتو ادبي جرګې غړو وویل چې حکومت ورته پام وکړي او دلته دې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره دوی سره مرسته وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس هم ورزو فرخوندی اسد ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې د مشال راډیو نه ساته خبرونو پای شیبې را رسیدلې دي.
تما سرګندېږي د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په شپږویشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 2024 ماده دې ختم کړی شي او فاټا ته دې د ملک د نورو سیمو غوندې برابر حیثیت ورکړی شي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا په پیښه د پاکستان او سعودي عرب په حکومتونو سختې نیوکې کړې. په دغه پیښه کې سناسه اوه اتیا د پاکستان حاجیان مړه شوي او د 500 زیات لا هم لادرکه دي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آئی اے او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده. د پی آئی اے پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنې کوي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په پیښور کې د افغان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي، پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ساتل غواړي. افغان خبریالانو په دغه وخت بیا وویل، د پاکستان رسنۍ د دوی د هیواد د پیښو ناسم راپورونه خپروي. د پاکستان ولسم مشر ممنون حسین نن کوټ ته تللی، هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنی بیان عبدالله کریمی مشال ریډیو ته ویلي، په دغه نښته کې و افغان سرتېري ټپیان شوي هم دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنې د امریکې، نیټو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. امریکا او نیټو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده. او نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساینس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی.
فرخنده اسد و د خبرونو لنډی سره ولدی سره د مشال راډیو نننۍ نه ساته خبرونه پایته ورسېدې. سبب بیا لته سره یو کپر همدو سپو پاتې شوې، نو تقریبا په 29 ثانیو یا سکندونو کې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه واوري. په مخه مخه